درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دله مهربانه را په سپیشلی نامه سلام او نیکی هیله مې ومنه درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ به یست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو لومړنی موضوع د سمنیانو په حق لده دا چې سمنیانو حکومت څه ډول حکومت دی دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د سمنیانو په حق لده سمنیان د سمن خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل شوی دی دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سمن خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماوراء النهر په څنډو کې دی ژوند کوي د سمنیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی چې د 240 قمری کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماوراء النهر باندې هغه وخت وکمنیت ترلاسه کړی چې د دورور نصر په 299 هجری قمری کال کې مړ شو مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات شو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او د هغه څخه حکومت ودی وی امر نه لې سفاری هم اونوي نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات شو دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته شو او ورسته له دغه پیښه بیا عباس خلیفہ متزد ته د حکومت فرمان ولېږي ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سمانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سمانی د عباسی خلافت د ملاتړ په لاره کې د نور مخالفانو سره هم جګړه وکړه دا چې دی خپل ملاتړ د عباسی خلافت څخه وشو دی نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسی خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه چې دغه جمله څخه لکه د تبرستان د علوی سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی ووجي چې تبرستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړول د اوسنی ایران تلویدي سترند پورې ورسول او ورسره د امیر اسماعیل سمانی په وخت کې د سمانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د دوی د سمانی دولت پلازمینه یا مرکز وو هغه ډیر پرمختګ وکړي او همدارنګ په ختیس کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل شو امیر اسماعیل بیا تقریبا د اتو کلونو د امارت څخه ورسته یا د اتو کلونو واکمنۍ څخه ورسته دی په 295 قمری کال یا 908 میلادي کال کې مړ شو د د پسې ځایناستي څه ډول ټاکل کیږي د امیر اسماعیل ځایناستي یا د څخه ورسته چې کوم کس واک ترسیږي هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستي سو او د څخه ورسته واک ترسیدي چې بیا د واکمنۍ په دوره کې چې د واکمنۍ دوره 15 کاله و د سمانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتیشونی یا هغه کوم پلویان چې پاتوه او همدارنګه په ماوراء النهر کې بیا ترکانو سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سمانی دولت بریا ترلاسه کړه خو احمد سمانی بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپلې مریه د خو وجل کیږي چې بیا د څخه ورسته د زوی نصر واکمنی ترسیږي د نصر د مړینې څخه بیا ورسته یعنی کله چې نصر واکمنی وکړه د هغه د واکمنی ورسته بیا یا د هغه د مړینې څخه ورسته بیا سمانی حکومت تر 300 قمری کال پوری پاتې کیږي یعنی تر دغه کال پوری د دوی واکمنی دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سمانی مشران واک ترسیږي یعنی د سمان د نصر د مړینې څخه ورسته تر 395 قمری کال پوری و تر نور کسان واکمنی ترسیږي او په دغه حکومت کې واکمنی کوي چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځ ځي د سمانی دولت مخ په زوړ وړتیا یا مخ په ماتې هغه مهال دوی مخ په ماتې کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورځي، یعنی سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي. مثلا په هره برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هلته خپل سیمه ییز حکومت پیلوي، خپل ځان خپلواک ګڼي. نو د دغه سامانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي، مخ په پرځېدو روانېږي، دا هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمه ییز حکومتونه رامنځته شي یا زیاتره واک سیمه ییزو مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیځ، ختیځ او په ځینو ولایاتو کې چې کوم مشران دي، دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمه ییز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي، یا دغه سیمه ییز مشرانو ته په لاس ورکول کیږي، چې د دغه مشرانو د جملې څخه یو هم الپتګین و، چې دی په لومړی کې د ترک د غلامانو څخه و، چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره، یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا ساماني حکومت او دولت 102 کاله او شپږ میاشتې اوږدیږي، او 102 کاله او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي، چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته بیا دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی، او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هېواد روښانه دورو څخه شمیرل کیږي، یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هېواد ډېر روښانه، او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو. او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده، چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و، یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و، ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله، د بهرنیانو سره به د سولې لار پر مخ تلله، او همدارنګه د ننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود. چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا ښه اقتصاد او ښه اقتصادي وده رامنځته سوله. اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي، د خلکو اقتصادي وړتیا لوړه سوه، قصرونه، باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه، د خلکو تولیدات وده وکړه، چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو، ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو، او د همدغه بنسټ د شدور سره سم فرهنګ او تمدن ډېره وده وکړله. د استعدادونو د راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپېریال رامنځته سو، چې د هغه چاپېریال یا هغه موقع چې برابر سوی و، د دې لامل سو چې ډېر مهم او ډېر ښه استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو، دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سامانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سامانی مشرانو حوصله او د هغو نرمي وه، چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه وه. یعنی یو ډېره ښه فضا، یو ډېره آرامه فضا موجوده وه. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شوه زلیده، او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فارابي د ختیځو سیمو د حکیمانو، خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا، او همدارنګ لوی متفکر ریاضي پو او تکړه ستوري پیژندونکي ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمي، د ترڅنګ د دری فارسي شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد درود کی، شاعر، استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی، او سره امیر منصور سامانی، وزیر او د بلعیم تاریخ لیکونکی محمد بن عبد الله بلعمی، او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سامانی تکړه وزیر، جغرافیه پو او اشکال عالم، د کتاب لیکونکی ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی، ورسته د اسلامه د دری فارسی لومړنۍ شاعره رابعه بلخي، چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو، او همدارنګه لسګونه نور پوهانه او هوشیارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډېر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنه، غزنین یا غزنی د ښار څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار الپتګین 350 کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیه کې ګډون درلود، یا غوښتل یې چې د خپل خوشي شاهزاده واک ته ورسوي، خو ونه توانېدی ځکه د خپلو لشکرو سره غزنی ته ولاړې او دغه ښار یې د خپل مرکز په توګه غوره کوي. خو د غزنویانو واک د سپتګین په نامه د یو بل ترکي غلام په واسطه تثبیت سو، او دغه سړی چې په اصل کې بیا دی د مرکزي اسیا د ترکانو څخه شمېرل کېدی، د زنداني کېدو څخه وروسته د الپتګین د خوا واخیستل سو، او د نموړي د هوشیاري له کبله د الپتګین د پام وړ وګرځېدی، او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړي د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د الپتګین د لور سره یې واده وکړي. سپتګین د الپتګین د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله، او د ده څخه وروسته بیا بلکتاګین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري، او دوی د الپتګین خلاف د سامانیانو سره ښې اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری، او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری دې ته وهڅول چې سپتګین د الپتګین زوم خپل امیر وټاکي. سپتګین د هیواد ادارې لپاره ایالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډېر مهم شهر د بوست، یعنی د بوست شهر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود، او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل، او ورپسې سلطان محمد غزنوي دی چې سلطان محمد غزنوي د سپتګین د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. یعنې کله چې سلطان محمد غزنوي هغه مهال واک ته سیږي چې سپتګین مړ کیږي، او د محمد غزنوي منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمیزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو، او د کار بیا د دوکمنی ډیر ځواکمنه کړه دا چې د سیمیزو حکومتونو د منځه یوړل، او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چاقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شوه او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یو یې الپتګین و، ورپسې سپتګین و، همدارنګه اسماعیل بن سپتګین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود، او ترڅنګ یې مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود، ځینې مشهور پاشاهانو په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاذ د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ تاسو د مختلف موضوعاتو اړوند بحث وکړي، او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي، او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسو قربان دي بحث وکړي، او وجه غېدلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړي وي، او د پام وړ به موږ ځېدلی وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شیز دکې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پس پیسلی نامه. سلام علیکم، هیله میومنی درنو زکون کو هیله داچ روح جوړ بیاست، او وخت مو د دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح لاس تویم. هیله داچ نن ورځ هم تل وست را خرنی شه بار سره مل اوسی. د تیر درس پیدمان مل وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان لمسی هم وو. د 1300 میلادي کال کې زیږیدل دي، او په 50 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1318 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي، چې په 1309 میلادي کال کې بیا د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي، نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه خپریږي او د افغانستان ته راځي. پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي، خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکړي. په همدغه طریقه بیا د ولسي لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي، هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهی او سیاست څخه خبر و، نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدي په دوی کې تشویش او بیره ډېر رسول، ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونه ګڼي. په ځانګړي ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دوی مورال کمزوري کیږي، نو د دوی بیره او تشویش نور هم پسې ډېریږي. دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم نه ګڼي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوې هم په شیرپور کې محاصره. د دې لپاره چې هغوی دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی، کله چې انګلیسان په اول ځل وارې په افغانستان باندې حمله وکړه او دوی ماته وخوړه، نو دغه پیښه یو وارې بیا تکرار نسی. دوی هڅه وکړه د ژمي در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزي، نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي، خپل قواوو په وتلو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1300 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چارې ترلاسه کوي، نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخامخ وو، ځکه په دغه مهال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلي وو. نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزو باندې بریالی سي او دوی وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي، نو دوه پروګرامونه ترلاسه لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزي دولت جوړ کړي او بل په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات و، چې د یو مرکزي سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخه و، چې د پرداغه دوه مخه باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو بیا کال په عمر باندې د نقرس ته ناروغي لامل دی مړکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنې، کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان د دې باندې وتوانېدی چې مرکزی دولت بیا رژوندی کړي. په افغانستان کې مرکزی دولت چې د منځه تللی و هغه یو بیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکل توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې د سیسو سره رامنځته شوی و هغه د منځه یوړل. مګر په خوشحالي سره د ډیورند ماهیدې لاسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاسه ورکړي او دغه د ډیورند ماهیده چې و دا یو ډیره شرمونکې ماهیده او زموږ د هیواد لپاره. د ماهیدو د لاسلیک څخه یو د ډیورند ماهیده په 1993 میلادي کال کې د یو شپږ کسیز هویت چې د هغه هیئت چې د هغه مشري د برتانیا د بهرنی چارو د سیکرټر ماری میر ډیورند پلاسکیو او ترڅنګ شپږ کسان چې هغه الیس، ډاکټر فان سمیت، مکمهان، دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیز او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای شوي و. دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي، که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني، نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و، پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکراتو په حق له د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رایه یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورند کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیز او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې د دغه سرحدونو نقشه زمینه مساوي ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې لاس وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمې او د هغه پورته د چنګ تر سیمې پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې اړه
لري او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د اور په سیمه کې باید په دغه دواړو سیمه کې دوی ادعا نسی کولی د افغانستان دولت. نو د دې ترڅنګ دا چې دغه سرحدونه د دغه سرحدي لیکې به د برتانیا و افغانوي او افغاني هیات په واسطه سره د نقشې سره سم په نښه کیږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا او افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا سي، نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل سي. دا هغه د ډیورند کرښې مواد وه چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک سوه، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رای او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. راځور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت، چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه، دی بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنځ په ششګاو سمرقند کې زیږیدلی دی. هغه په 28 کلنۍ کې په 1901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته واک ته رسیږي. او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و، د ټینګار وی چولنه پرته د شونې او روزنې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرف بنسټ ایښودنه. د چې د معرف بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضی، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحه او داسې نور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شهر په ځینو برخو کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول، چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړ شو، چې د هغه بدبې ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیې او جریدې چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریدې د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول، چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریدې چاپېدلې او خپرېدلې. د دې ترڅنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړ وسوله، او د لومړي ځل لپاره ځینې موټر د وړلو او راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومېدی د بمبئی څخه دغه موټران رانی وسول، او ځینې یا څو کس د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته وسول. د نساجي په برخه کې هم د وړي عبدلو په نامه باندې یو فابریکا جوړ وسوله، چې هغه په کال کې 5000 عسکرو ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکه هم په جبل سرات کې جوړ شو، چې دغه فابریکه د تولید کچه بیا لږ، یعنی ډیر برق نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کی یا ارګ ته برق ورکړي، چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شارت برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي، د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل. او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپل ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د ماهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 3 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواسخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي. بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاوره ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شوه، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي سي، مګر ورسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدودو کسانو ته په لاس ورځي، چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایش اشرت باندې ډوبې، او د هیواد حالات څخه نه خبرې، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالې، د خپلواکۍ د منځ تلل، ترڅنګ د اداري فساد زیاتوالی، بی عدالتي، د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دوی خو بده و، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره، ول د افغانستان خلک دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی و سلام وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کی یعنی مشروطه حکومت رامنځته کی او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول او د حبیبی لیسې د روشن فکران په د حبیبی لیسا چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه ښوونځي جوړ سول د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسا باندې لیسا بدل سو د دربار روشن فکران د حبیبی لیسې څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل متوازن معارف او د افغانستان په افغانستان کې د نوي فرهنګ خپرېدل دغه موضوعاتو چې په دغه ګوند کې شامل و او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو د دې لپاره چې د دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و محمد عظیم خان د حربي فابریکې کارمند و او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د اوګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامېسته شوی دي چې د ګوند په ګوند کې دننه دي په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتون کې چې د افغانستان په تاریخ کې د اول واره لپاره رشګاره سو او سرویشت کسوه په خوښنی سره دغه کسان اعدام سول زین نورې بیا بندیان سول چې څو خورسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول مګر د مشروطه غوښتن کې کسان په ټوله بانا سره ونه ټکول سو دي ته کومه خاص جزا ور نه کول سول بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول سره خورسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوندغړی وو د امیر حبیب الله خان د کلیزه په شپه باندې په شور بازار کې قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمیټ نسی د امیر موټر انتظار باسي کلی چې د امیر موټر رانځل کیږي نو پر هغه باندې دزي کوي مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ولکیږي په ار کې زندان کیږي چې بیا څو خورسته د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای ازادیږي او د امانیا دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره په دې هیله چې د پام وړ به مګر زدلی وي ترتلونکو درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شه چری
تو گلے وی گی تشپ Today.